د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني. وخت د سهارې 10 بجې شوی. په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګاوري قبایلی اصلاحات په پاکستان کې زمینی انتخابات د خبر پختونخوا د صوابې ضلع ګلالی اسماعیل خوشی کېدل د پختون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین وروستۍ څرګندونې او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو په لرو پر وروستنی مې په دوه اونۍ خبرونه هم وي. خو لومړی ورزو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. عمران خان وایي چې ډیر زر به خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د اندمام لړۍ سرته ورسی. د پاکستان الیکشن کمیشن سبا د زمینی ټاکنو پر مهال 1220 پولینګ سټیشنې حساسې ګرځولي. د ترکی یو عدالت هغه امریکایي پادری خوشی کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتي کړکیچ رامنځته کړی و. اوس د مشال له خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې ډیر زر به قبایلی سیمو کې بلدیاتی ټاکنې کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو سینیټرانو سره په ملاقات کې عمران خان زیاته کړه چې په سیمو کې د پولیسو نظام به ډیر زر عملي شي او په سکولونو کې د استادانو د نشتوالي ستونزه به هم هواره شي. مشال لیډیو سره په خبره کې د قبایلی سیمو د سینیټرانو مشر اورنګزیب خان د دې ملاقات په اړه وویل
پرائم منسٹر سرا مو میٹنگ وشو نو مت دا یقین دلی راکا بالکل ٹولو نا اوال بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دستاس و تکون پراپر ریفارم دی تا اس پر پچینل لو اس پر پچینل راشی اگا دا پر ادال عمل دی ان شاء اللہ سنگی دو مسرا دا این سی ایوارڈ زبان کرو تو 100 ارب روپے بس سالانہ در کو اگا دا پر ان شاء اللہ ٹولو نا اوال این سی میٹنگ روختشی
پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د آئینی ترمیمونو له لارې قبایلی سیمې خیبر پختونخوا سره د زم کولو پیل کړی و چې دا مهال پر کار شروع شوی. د پاکستان الیکشن کمیشن سبا کې دونکو زمینی ټاکنو لپاره په سوونو پولینګ سټیشنې حساسې ګرځولي دي. د الیکشن کمیشن لخوا خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې سبا له بعد خیبر پختونخوا په یو قامی او 9 صوبایي، د سند صوبی په یو قامی او 2 صوبایي، د پنجاب صوبی په 9 قامی او 11 صوبایي او د بلوچستان په 2 صوبایي حلقو زمینی ټاکنې کیږي. د بیان له مخه د خیبر پختونخوا د بنو د قامی اسمبلۍ ان ای 35 حلقي یو سل 95 پولینګ سټیشنې حساسي ګرځول شوې دي. د غراس په مردان، سوابای، نوخار، پیښور، سوات او ډیر اسمر خان کې هم ګڼ شمېر پولینګ سټیشنې حساسي دي. د بیان له مخه د سلور واړو صوبو په دې ټاکنو کې 1220 پولینګ سټیشنې حساسي ګرځول شوې دي. د دې زمینی ټاکنو د امنیت چارې پوسټا حواله شوې دي. د پښتون ژغورنی غورځنګ وایي چې د غورځنګ د ممبر سازۍ او تنظیم سازۍ عمل یې پیل کړی. تېره ورځ په کوټه کې بلوچستان بار کونسل ته په خپله وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د سمودینه یې د عوامي جلسو لړۍ مختصر کړې او زیاته توجه یې تنظیم سازۍ لور کړې ده.
زبردست طریقہ سرا اگا کہو آج کم پبلک جلسہ دیا اگا مو دغه وجنرس کمی کڑی دی.
د روان کال په جنوري کې په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب مسید د ماورای عدالت وجنې نه پس د مسید ژغورنی غورځنګ په نامه د تنظیم مخې ته راغلی و چې بیا ورلا د پښتون ژغورنی غورځنګ نوم ورکړل شو. خو تر دا مهال معلومه نه ده چې د دې تنظیم تازه تفصیل څه دی او تر دا مهال څومره خلک یې باقاعده غړي شوي دي. تیر ورځ په سوات کې عوامي نېشنل ګوند په ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د منګوري په نشاط چوک کې د یاد ګوند په سوونو کارکونکو د موجوده حکومت پر ضد نارابازي وکړه او لارې یې تر 100 ساعتو پورې د ټرافیک پر مخ وتړلې. په نشاط چوک کې احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال تنظیمونکو وویل
من پاکستان پدا شالات کرے چھوڑ دنیا مل سو کرند نہ کہیں او بل خبر ارو چکل ڈالر قیمت دیویش بھی 136 روپے تو ہتو نو زمین کا پاگش پا نہ سوار روپے کر ساری شنا سوار بن
دا مهال په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو له امله د بهرنیو کرنسیانو بیې لوړې شوې او د خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکی یو عدالت هغه امریکایي پادری اینډریو جانسن د خپل کور د نظربندۍ نه خوشې کړی دی چې پرې د ترهګرۍ تورونه وو او تمه کېدا چې درې کاله به کېد شي. د ترکی د غربي سیمې پالیاګا ښار کې یو عدالت هغه خوشې کړو او په خپله پرېکړه کې یې وویل چې هغه وار له مخه په قید کې وخت تیر کړی او نور به نه قید کېږي. د جانسن له وجې د انقرا او واشنګټن ترمنځ سفارتي تعلقات سخت خراب شوي وو. عدالت د خپلې څلورمې اورېدنې پر مهال دا پرېکړه وکړه او زیاته کړه چې برانسن خپل هیواد امریکا ته ستنېدی شي. د دې پرېکړې نه څو ساعته پس برانسن د ازمیر هوایي اډې ته ورسول شو چېرته نه چې هغه د الوتکې له لارې ترکی پرېښوده. برانسن په ترکی کې د تیرو شلو کالونو اوسېدو. 50 کلن برانسن په 2018 کال کې د ترهګرۍ په تور نیول شوی و. بوسنیایي چارواکي وایي چې د 1992 جګړې د وختونو کمانډر عاطف دودکوویچ یې د تیرې جمعې په ورځ د جنگ پر مهال د هغه د پوځي یونټ د 1600 کسانو ترڅنګ د سربیانو پر ضد په ظالمانه سلوک تورن کړی. چارواکي وایي چې 15 کلن دودکوویچ یې د هغو مسلمانانو سره د ناروا چلن له وجې په جنګي جرمونو هم تورن کړی چې په جګړه کې یې د مخالف لوري ملاتړ کړی و. دودکوویچ دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا سیاسي سازش دی. په دودکوویچ تور دی چې د جګړې پر مهال یې هغه 300 سربان وجلی وو چې پکې ګڼ شمېر عام خلک، بوډاګان او هغه سرتیری وو چې تسلیم شوي وو. چارواکي وایي چې کله جګړه پای ته ورسېده نو یو شمېر اجتماعي قبرونو کې د وجل شوو کسانو مړي موندل شوي وو. د مشال د خبرونو پای.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي قبایلي علاقو ته سهولتونه ورکول یې په لومړیتوبونو کې دي، خو یو کارپو وایي له حکومت سره چې پیسې نشته نو سهولتونه به څنګه ورکړي.
سره پیسې نشته د ریاست ته امور د چلولو لپاره پیسې نشته. د فکر چې خلک وړي دی هغه دې ته وړي دي چې دا پیسې به د څومره راځي او بغیر د پیسو نه به دغه ګامونه څنګه عملي کړي.
سبا له په پاکستان کې زمینی انتخابات کیږي، خو په انتخاباتو کې د ښځو ووټ څومره مهم دی؟
نو خو له ځکه ورکول پکار دي چې دوی صحیح نمائنده هغه نمائنده او هغه پارټي وټاکي کوم چې د دوی د حق د فراواز چټولی شي.
د خبر پښتونخوا له صوبای سره تعلق لرونکي مدني فعال ګلالی اسماعیل په لنډمهاله ضمانت خوشې کړل شوی. او د پښتونو ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د غورزنګ په منظمولو بوخت دی ځکه چې غیر منظمه سازمانونه د ګټې پر ځای تاوان رسوي. او په کورما کې استادانو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. په دې هم راپور لرو. په روسنیمه کې دوه اونځې خبرونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د دوی حکومت په لومړیتوبونو کې قبایلي علاقو ته سهولتونه ورکول شامل دي. وزیر اعظم دا خبره د جمعې په ورځ په سینټ کې د قبایلي علاقو سینیټرانو سره اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال وکړه. د قبایلي سیمو سینیټرانو د ملاقات وروسته مشال ډو ته ویل چې په دې ملاقات کې د قبایلي علاقو په مجموعي صورتحال دغه سیمې په خبر پښتو خواکي په عملی توګه شاملول انتظامی امور او په نورو چارو تفصیلی خبرې وشوې. بلخوا پوهان وایي موجوده حکومت د اصلاحاتو بهیر کې مخلص اخکاری، خو د دې لپاره پیسې به له کومه ځای راځي؟ تفصیل په دې راپور کې ورود غلیاس.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په قبایلي ضلعو کې به ډېر ژر بلدیاتي انتخابات وشي. په اسلام آباد کې د قبایلي سینیټرانو سره په ملاقات کې عمران خان وویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم کولو بهیر به سر ته رسوي. په سینټ کې د قبایلي علاقو د سینیټرانو پارلماني مشر سینیټر اورنګزیب خان مشال اډو ته وویل چې وزیر اعظم د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه شوو ژمنو پوره کولو ډاډګیره نه ورکړي. سینیټر اورنګزیب خان له وزیر اعظم سره د شوې ملاقات په اړه زیاته کړه.
بالکل ټولو نه اول به انشاءالله ستاسو کوم پراپر ریفارم دی دا اوس پر پچینل نو اوس پر پچینل راشي هغه د پردال عمل دی ان شاء الله څنګه دو مسرا د ان سی ایوارد زبان کړو د 100 ارب روپے به سلامات درکو هغه نو بل ان شاء الله ټول اول ان سی میټینګ راوځي او پراپر چینل باندې به خیر ان شاء الله تو تمرا سودیلی غلام 3% برابر برابر عیسیٰ کٹی جی ناغد برام خدا مدام کا سے انشاءاللہ دلات تمرا لیاری جی اور تو تمرا تاسو خوش پانتی اگر بنا بطول تاسو لیویز اور خسدارو تا اولا کی جی
سنیٹر اورنگزیب خان وائی وزیراعظم دا ہم ڈاٹ گرن اور کڑی چھ دا روانی میاشتے آخر پوری با دا قبائلی سیمو سکولون کی دا استاذان و مسئلہ حل کری او قبائلی زدکون کو لپارا سکالرشپ یا وظیفی با ہم ورکوی دا قبائلی علاقوں سنیٹران پا دا سحال کی وزیراعظم سر ملاقات کرے چھ پا روانہ ہونے کی دا پاکستان چیف جسٹس میاں عاقب نثار د 15 آئینی بدلون منظوریدو رستو هم په پخوانی قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو پر نشټوالي اسخود نوټس اخستی وو د پخوانی قبایلی ایجنسو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نون حکومت د سرتاج عزیز په مشوره کې یو کمیټه جوړه کړې وه دغه کمیټه د فاټه لزینو سیمو څخه د لیدونو پر مهال سفارښتنې راټولې کړې او د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې وې چې رستو یې پارلیمان هم منظوري ورکړه لدی رستو قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړل شوې خو جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله او پختونخوا ملي عوامي ګوند د دې قانون مخالفت کوي په اسلام آباد کې د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای تریک انصاف ګوند د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې مخلص ښکاري ځکه چې په دې لړ کې یو کاري ډله او نور عملی ګامونه پورته کړي دي خو ډاکټر اشرف علي په خبره د اصلاحاتو عملی کولو کې رکاوټونه هم موجود دي د زیاته کړه
یو بنیادی خبره چې دا غدا ده چې دا پیسې به د کوم دا یو بنیادی سوال دی ځکه چې دا خو د سلو بلیونو خبره ده چې دا سل بلیونه به راځي ځکه چې موږ په خپل نن سبا د پیسو دومره سخت ضرورت دی چې موږ د ایم ایف لپاره چې د حکومت هغه د پر سر پیسې نشته د ریاست امور د چلولو لپاره فکر چې خلک وړي دی هغه دې ته وړي دي چې دا پیسې به د کومه راځي او بغیر د پیسو نه به دغه ګامونه څنګه عملي کچري حکومت د ان ایف سی اوارډ لپاره صوبې په دې باندې اماده کړي چې هغه زر تر زره د غدرې فیصد خبره د دې سره ومني او دغه پیسې دي ته ورته چې هغه پولیټیکل ویل چې دوی هغه خوشته دي کپاسټي هم شته دي زما په خیال کې چې دغه پیسې را لې نو په دې باندې به روسه بچم دې په مخ کې زر تر زره لاړ
د جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې په سینټ کې د قبایلی سیمو سینټران اورنگزیب خان حاجی مؤمن خان افریدی هدایت الله هلال الرحمن مرزا محمد افریدی سجاد حسین توری شمیم افریدی او تاج محمد افریدی هم شامل وو
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو ل پامیر ساحل سره اوریدای شي
بشار لڑو تو گیستے اور ادن کو تو پاکستان پر پنځه دیر شو حلقو با سبالا زمنی انتخابات کی گیا و دا ٹاکنو کمیشن وائی دی لڑکی یہ ٹولی تیاری مکمل کری دی دا الیکشن کمیشن تر مخا پا ٹاکنو کی با پڑون بی زل دا ملک نا بہر پا نورو حوادونو کی میشت پاکستانیان اہم برخ او اخستے شی دا کامی سمبلی لپارا دا اسلام آباد پا یو وا د پنجاب په اتو او د سند او خبر پختونخوا په یو یو چوکیو به انتخابات کیږي دا شند صوبای اسمبلی لپاره د پنجاب په یو لسو د سند او بلوچستان په دو دو او د خبر پختونخوا په نه حلقو کې به زمینی انتخابات کیږي نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي
د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه زمینی ټاکنو لپاره په ټول ملک کې تقریبا 9500 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې 1100 نه زیاتې پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې شوې دي او په دې پولینګ سټېشنو د امنیت وزه ښه ساتلو لپاره د فوز اهلکار ځای په ځای کړې شوې دي د الیکشن کمیشن تر مخه په ټاکنو کې به په لومړي ځل د ملک نه بهر په نور ملکونو کې میشت پاکستانیان هم خپل رائے کاروي د ذکر دا چې د قامي او صوبایي اسمبلیو په 15 چوکو انتخابات کېدونکي دي چې پکې د قامي اسمبلی 11 او صوبایي سملو څلیری شلقه شامل دي د قامي سملی لپاره د اسلام آباد په ایوا د پنجاب په اتو او د سند او خیبر پختونخوا په ایوا یو چوکۍ به انتخابات کیږي دا شاند صوبایي سملو لپاره د پنجاب په یو لسو د سند او بلوچستان په دو دو او د خیبر پختونخوا په نه حلقو کې به زمینی انتخابات کیږي د الیکشن کمیشن تر مخه په زمینی ټاکنو کې به تقریبا 93 لکه ووټران خپل رائے کاروي او د 150,000 نه زیاته انتخابي عمله به ډیوټیانه ترسره کوي د یاد کمیشن تر مخه په انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره شپږ سوه یو شپېته کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي وو چې پکې د شپاړس امیدوارانو کاغذونه مسترد کړی شو. نو دا شان شپږ سوه پنځه څلوېښت امیدوارانو ترمنځ به سبا د یک شنبې په ورځ مقابله وي. د ذکر دا چې په پنځه ویشتم جولای شوي انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیات یو سلو شپاړس چوکۍ ګټلې وې، مسلم لیگ نون څلور شپېته او پاکستان پیپلز ګوند دوه څلوېښت چوکۍ ګټلې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو هم د زمینی انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د نور هیواد په څیر د ملکن ډیویژن په سوات کې هم سبا له د صوبایي اسمبلی د دوو چوکو لپاره زمینی انتخابات کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قانون تر مخه په یوه حلقه کې چې د ښځو رای د اچول شو رایو له لسو فیصدو کمی وي هلته به بیا انتخابات کیږي. په ملکن ډیویژن کې په تیرو وختونو کې هم له دې وجې په څو حلقو بیا انتخابات شوي. انتخاباتي کمیشن د لړ کې ځانګړي ګامونه پورته کړي. تفصیل له منور شاپدی راپور کې ورو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د سوات په زمینی انتخاباتو کې د خزینه رایو ورکوونکو شمیر زیاتولو لپاره یې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د یاد کمیشن لپاره د ملکن ډیویژن مشر جاوید اقبال خټک پرون مشال ریډیو ته وویل په تیرو وختونو کې په سوات کې د ښځو د بوټونو اچولو شرح کمه پاتې شوې، نو ځکه غواړي چې په زمینی انتخاباتو کې زیاتې ښځې خپلې رایې استعمال کړي. نوموړی وایي
د هغې دپاره مونږ خصوصي انتظامات هم کړي دي، مونږ چې څومره سټیک هولډر دي هغوی سره باقاعده میټینګونه هم کړي دي، او این جی او چې څومره به وومن امپاورمنټ باندې کار کوي هغو سره مونږ میټینګس کړي دي. او زما امید دی انشاءالله چې دا ځل به مطلب دا دی چې د زنانه ووټ چې کوم مونږ دس پرسنټ مینیمم خولی دی، نو امید کوشش دا کوو چې د هغې نه سیوا شي اور هغه مطلب دا چې دوی پول دوباره سه ضرورت پیخ نه شي پیچ هغه ایرا شي او هغه خپل ووټ واچي. مونږ فیمیل پولینګ سټیشن هم جوړ کړی دي، هغه کې مونږ چې کوم دی فیمیل پولینګ سټاف لګولې دي او فیمیل ته فیمیل پولیس ډیپلایمنټ پوری مونږ فیمیل کړی دي، نو هغه ته به ان شاء الله داسې سچ خاص مسله نه ان شاء الله تعالی.
جاوید اقبال زیاتوي چې په دې انتخاباتو کې د پښتنو د روایتو خاص خیال ساتل شوی چې پکې به د ښځو د رایو اچولو په مرکزونو کې ټول اهلکار ښځینه وي. ښځینه انتخاباتي اهلکارانو ته تربیت ورکوونکي او د سیاسیاتو پروفیسر تبسم مجید وایي
چونکه دا خو استادان یا استادان چې دی هغه خو خو په سوونو دا هغه سټوډنټ سي، نو کم دا تربیت چې مونږ ورکو نو په تربیت کې مونږ هغه ته وایي چې دي چې خپل سټوډنټس ته اویرنس ورکړي او دی ورکړي دي. مونږ د دې کم تربیتي پروګرامونه شری دي مونږ بری خبره باندې پوهه کړي چې تاسو سره هډې غړ ټول تاسو سټوډنټس خپل سټوډنټس ته دا خبره بار بار کوي چې هغه په خپل ګورونو کې کوي چې د ښځو د ووټ څونه اهمیت دی، د هغه د ووټ نه بغیر چې د انتخابات منسوخ کیږي.
بل خو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې شاد بیگم د انتخاباتي کمیشن له اقداماتو مطمئن ده او وایي چې د ښځو مسلې به حل واریږي چې خ په ګڼ شمیر کې راوځي او خپل رای استعمال کړي.
ملکان ډیویژن کې څومره زموږ علاقې دي په دې کې خو له ځکه ووټ لازمي دی تر ننه پورې زموږ د خوې څومره مسلې دي اخر تر هغه رینه مخکې وي او کروسته وي تر ننه نه ورځې پورې هغه نظر نه شوی دی. یو چې کوم زموږ وزیر دی یا چې کوم سیاسي مشران دي چېرته کې هغه هم د خوې مسلې چېرته په خصوصي توګه باندې نه دی وګته کړی نه دغه محل لپاره کار کړی دی. او دغه وجه دا ده چې اکثر دا غوډه دغه دي چې هغه له فری ووټ ورکړي خو ته ووټ نه ورکړي ځکه چې د علاقو کې ووټ کلچر نشته. خو نو خو له ځکه ورکول په کار دي چې
د اکتوبر په څوارلسمه د نور هیواد په سیر د سوات په دوو صوبایي حلقو یعنی پی ایف دریمه او پی ایف اوومه باندې هم زمینی انتخابات کیږي او د انتخاباتو کمیشن تمه لري چې ښځې به پکې په ګڼ شمیر کې برخه واخلي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
مشال لډو ته غوږ سرودونکو د خبر پختونخوا له صوبې سنا تعلق لرونکي مدني فعال ګلالی اسماعیل چې په لنډمهاله ضمانت خوشي شوی ټاکل شوی نن به یې بشپړ ضمانت وشي. د جنکو حقونو لپاره مبارزه کوونکي ګلالی اسماعیل پر نوویل چې له برتانیا تر رسیدو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان تحقیقاتي پاکي ادارې اف ای ای چارواکو ونیول. خو پولیس وایي د پختون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاستي ادارو خلاف د شوارونو په ورکولو د ګلالی اسماعیل په ګډون د ځنو کسانو خلاف د دوی یو پولیس افسر مقدمه درج کړی و. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د خبر پختونخوا له صوبې سره تعلق لرونکي د مدني فعال ګلالی اسماعیل
پلار پروفیسر محمد اسماعیل پرون له مشال علی سره په خبرو کې ویل چې ګلالۍ په لنډمهالی ضمانت خوشې کړل شوې او نن د اکتوبر په 14مه به یې په سوابۍ کې بشپړ ضمانت وشي. د جنکو حقونو لپاره مبارزه کوونکي ګلالۍ اسماعیل پرون وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحقیقاتي وفاقي ادارې اف آی اے چارواکو ونیوله.
دا وای اسلام آباد ته را رسیدو سره سم زمانوم د هغه کسانو په لیست کې واچول شو چې له هیواده د بهر وتلو اجازه نه لري او زوونی ول شوم. زه دا وخت د اف ای ای په مرکزی دفتر کې يم. زه د پښتون تحفظ موومنت په جلسه کې په وینا کولو تورن يم. نو موږ خو امن غواړو، د خلکو بنیادی حقونه غواړو، د ریاست خلاف اقدام نه کوو. زماني ونه د ګلالۍ یا پښتون تحفظ موومنت خلاف ګام نه، بلکې دا د رائے د اظهار په ازادۍ حمله ده.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا تر اوسه د ګلالۍ اسماعیل د نیولو په اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. خو د صوابۍ ضلع پولیسو ویاند لیاقت خان پرون مشاله ډوته وویل چې د صوابۍ په ګواټي کلي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاستي ادارو خلاف د شعارونو په ورکولو د ګلالۍ اسماعیل په ګډون د ځینو کسانو خلاف د دوی یو پولیس افسر مقدمه درج کړې ده.
جلسه شیو په ثوابې کې وړي کې نو هغه کې دي کم تقاریرو، مطلب دی چې غیر روی یا چې نه غیر اخلاقی تقاریرو، ان علاوه د جنډې به حرمتی شیو او داس قسم نازیبا الفاظون چې نشون هغه خلاف دی باندې کتان مان چې نو پرچه شیو دي سره تقریبا 19 کتان سره ګلاله.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اهم پرون په یو بیان کې د ګلالۍ اسماعیل بے له شرطه او سمدستي د خوشي کولو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د هغې نیونه او پر هغې سفري بندیزونه هیڅ جواز نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ګلالۍ یوازې او یوازې په دې نیول شوې چې د بشري حقونو لپاره سوله ییزې هلې ځلې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د لادرکه کسانو د موندلو په پښتون میشته سیمو کې د چیک پوسټو د کمولو او قبایلي سیمې له ماینونو د پاکونې ترڅنګ دا غوښتنه هم کوي چې په دغه سیمه کې د تیر شو بدمنۍ حالاتو په اړه د رښتیا معلومولو لپاره دی کمیشن جوړ کړل شي. مشال رادیو ته ودونکو تاسو غوږیستئ. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای لڅه مودې رئیس د غورځنګ په منظمولو بوخت دی. وای که هر څومره ګڼ خلک وي خو چې منظم نه وي هیڅ ګټه نشي کولی. نوموړي دا څرګندونه پرون په کوټه کې بلوچستان بار اسوسیشن ته د وینا پر مهال کړي چې تفصیل یې د منور شاه په دې راپور کې ورو.
د پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتین وای د تیرې سمودې راهیسې یې عوامي جلسې کمې کړي او تنظیم سازۍ ته یې زیاته توجه ورکړې ده. نوموړي پرون په کوټه کې د بلوچستان بار اسوسیشن په بلنه د وکیلانو اتحادیې ته خپل وینا کې وویل کوم خلک چې ګڼه جوړه کړي او منظم نه وي هغوی زیاتره د ګټې پر ځای خپلې ټولنې ته تاوان رسوي.
د کام سره د مشورې هم ضرورت شو او هغه کار چې نن د وخت ضرورت وو هغه موږ شو په زبردسته طریقه سره هغه کوو. چې کوم پبلک جلسه دی هغه مو دغه وجه نه کمې کړې دي او اوس چې کوم ځایونه چې موږ ته ضرورت وو چې د تنظیم ډېر ضرورت دی او په مشکله جوړېږي هغه کار موږ کړی دی. چې کوم ځایونه چې دی ایزي اسانه طریقه سره موږ تنظیم شي هغه پاتې دي. هغه اوس هغه دومره دي چې نه په واقع شي کېدلی شي هغه ډایرکټ هم کېدلی شي. نو اوس تقریبا هغه مشکل دور موږ په خاموشي سره تیر کړی دی او په ژبه باندې موږ ډېر خوشحال هم یو.
منظور پښتین همداراز اویل د وکیلانو په شمول د ټولنې هره طبقه چې د ظلم ښکار کیږي غورځنګ به یې د هغوی ترڅنګ ولاړ وي. هلته د کوټې بار اسوسیشن یو بشر اډوکیټ حبیب ناصر مشال ریډیو ته وویل د وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنو کې ډېر مشترکات دي نو ځکه ورسره په ګډه کار کول غواړي.
او بیا چې دا پښتون غوري غورځنګ کوم مسائل مخ ته راوړي نو موږ په هغه ټولو نکاتو باندې سره اتفاق یو. په دغه اړه کې موږ منظور پښتون ته محکم زحمت ورکړی خو هغه د دوی د ټایمنګ له وجې سره موږ مصروفیت داسې رالو چې ملاقات نه شوه. نو نن موږ وکیلانو بار اسوسیشن دلته موږ خپلې ستونزې کښېښولې. کم څه همکاري لري د دوی له دوی ډیپلوماټو نه هیڅ هغه سره همکاري لري. نو موږ په ډېرو نکاتو باندې بلوچستان بار اسوسیشن او پښتون ژغوري غورځنګ موږ اتفاق سره په ډېرو نکاتو
حبیب ناصر زیاتوی چې تر اوسه یو سیاسي ګوند هم په کوټه کې په وکیلانو د شوی برید په اړه د پام وړ کار نه دی کړی. دا راز د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو خلاف هم حکومت مقدمې جوړې کړې. نو د وکیلانو د اتحادیې او د غورځنګ همکاري د دواړو خواو لپاره ګټوره ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اډو ته وګرځي اوردون کوزو کور میتا په کور مکه د سرکاري سکولونو استادانو د خپل مطالبه په حق د پړچینا پر اسلام مختا احتجاجي مظاهره کړي. دغه مظاهره د جمعې پر ورځ د برا کور می آل ټیچر اسوسییشن په نامه د استادانو اتحادیه په سرپرستۍ کې شوې ده. مظاهره کوونکو بینر پورته کړی وي او د تعلیم محکمې مشرانو په ضد یې نارې وهلې. د اتحادیه مشران وایي د دوی کوم شکایتونه غوښتنې دي باید ومنل شي. چارواکي بیا وایي هغوی د ورشي او له دوی سره دی خپل خبرې خپل مسلې شریک کړي چې حل یې راوباسي. تفصیل له تاریخ روزي په راپور کې ورو
د براکور میں آل ٹیچر اسوسییشن مشر زید حسین وائی تر سوچ حلتا پسکولونو کے پر خالی چوکو نوی برتے دا استاذانو ترکے دا غیر قانونی تبدلو سلسلہ ختم دل بے زائے تنگول او پسلام ٹیچر ڈے باندے نظر انداز شیو تنانو ازالائی نوی شیوے خپل احتجاج نپریک دی. دا اتحادی مشر زیادوی دا شکایتونا او غختنے بار بار خپل مشرانو تا وڑاندے کڑی خود حل لارے تر اوسا و نوی استالانو مجبور شول چه احتجاج وکڑی. زید حسین دڑکا ورکوی چکا دا غزل هم غختنے و نمنل شوی نپرتلون کیو کې به دوی د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه له خودلو انکار وکړي.
او جی بالکل مو یو هفته ټیم ورکړی دی که یو هفته کې زموږ دا منلې ونه منلې شي به موږ ورځو سکولونه به هم بندوو او ټیک ټاک به موږ روډ هم بندوو. بالکل موږ به ولاړو تر هغه پورې به ولاړو چې څوک پورې زموږ غوښتنې پوره نه شي.
بلخوا د ضلع د تعلیم محکمې مشر سید حسین افریدی د استاذانو له زیاتره خبرو سره اتفاق نه کوي او وایي د خپل اختیار غلط استعمال او له چا سره هیڅ زیاتی نه دی کړی. سید حسین افریدی وایي په سیمه کې چې کله نه د استاذانو پر تبادلو بندیز لګیدلی دی نو تر هغه راهیسې هلته د چا هم تبادله نه ده کړې. چارواکي زیاتوي چې هلته د ترقۍ مسله یوازې په کورما کې نه بلکې د ټولې قبایلي سیمو د استاذانو ده چې د حل کېدو لپاره ور باندې کار روان دی. د کورمې انتظامی چارواکو هم د جمعې پر ورځ له احتجاج کوونکو استادانو سره تر مذاکرات وروسته د هغوی مطالبې د حل کولو ټاډ ورکړی دی. د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا وخت د کورمې ضلع په سکولونو کې نږدې 1400 استادان دي چې پکې تر 900 پورې نارینه او 1500 ښځینه دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان اسټابلیشمنت ډیویژن د دې هیواد له انتخاباتي کمیشن غوښتي چې د پنجاب صوبې د پولیسو د مشر د تبادلې د مخنیوي حکمنامه د بیرته واخلي. د هغې وروسته دا چې کله د تېرې نهې په ورځو د پاکستان وفاقي حکومت د پنجاب صوبې د پولیسو مشر محمد طاهر پرزی د امجد جاوید سلیمی د ګمارلو حکمنامه خپره کړه نو انتخاباتي کمیشن سمدستي هغه رد کړه او دا اقدام یې د انتخاباتي قانون سرغړونه وبلله. نور تفصیل احمد شاه زمیر کوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویاند الطاف خان پرون مشال رډیو ته وویل چې د اکتوبر پر 14 نیټه د دې هیواد د قومي اسمبلی پر 11 او د صوبایي اسمبلیو پر 15 حلقو ضمني انتخابات کیږي. نوموړی وایي په دې لړ کې د نوي قانون له مخې تبادلې بند کړل شوې دي.
2017 چې کوم د انتخابي قانون جوړ شوی دی په هغه کې یو سیکشن دی هغه په 1 دغه سب سیکشن سی دی چاغه کی تبر کې دی وای چې الیکشن کمیشن اف پاکستان د فری فیر او ترانسپیرنت الیکشن د انعقاد د پارا چې کم ډایریکشن کی کم انسټرکشن کی کم هدایت ضروری هغه ور کوي. او چون کې مونږ ته دا ښکارې ده الیکشن کمیشن یو کلکټیو وزم داو چې د آی جی پی ډېر اهم پوسټ دی او کچري په دی چې کله بس تیار الیکشن را روان دی درې څلور ورځې کې الیکشن دی په دغه حالات کې ته آی جی پی بدلی نو دا انتخابات انفلوئنس کولای شي.
الطاف خان زیاتوی انتخاباتي کمیشن د سپتمبر پر 3 نیټه حکمنامه جاری کړې و چې د 14 اکتوبر تر زمینی انتخاباتو وړاندې په متعلقه سیمو کې د سرکاري ملازمینو پر تبادله بندیز لګول شوی دی. په همدې خاطر چې کله د تیر نهې په ورځ د پاکستان وفاقي حکومت د پنجاب صوبې د پولیسو مشر محمد طاهر پر ځای د امجد جاوید سلیمی د ګمارلو حکمنامه خپره کړه نو انتخاباتي کمیشن سمدستي هغه رد کړ او د اقدام د انتخاباتي قانون سرغړونه وبلل. وروسته د چهارشنبه په ورځ د پاکستان اسټابلیشمنت ډیویژن انتخاباتي کمیشن ته په یو لیک کې د دغه حکم د ځنډېدو غوښتنه وکړه خو انتخاباتي کمیشن اوس هم پر خپل دریځ ولاړ دی. اخو د خبر پرتنخوا د پولیسو په خوانی مشر او په پنجاب کې د پولیس اصلاحاتو د کمیشن مشر ناصر دورانی هم د وفاقي حکومت لخوا د پولیسو د صبای مشر محمد طاهر د بدلیدو په خبرګون کې لخپل چوکي استعفا وکړه. اوس که څه هم محمد طاهر د پنجاب پولیسو صبای مشر دی، خو د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې هغه ځکه خپل چوکي بدلاوه چې د صبای حکومت احکامات نه مني.
مشال اړو ته وګورئ تاسو له مشال زمیر راپور واورېدو. وښوې لسنی بجې نو له مجید بابر د خبرو لاندې ضرور
وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې ډیر ضربه قبایلی سیمو کې بلدیاتی ټاکنې کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو سینیټرانو سره په ملاقات کې عمران خان زیاته کړه چې په سیمو کې د پولیس نظام به ډیر ضرر عملي شي او په سکولونو کې به د استادانو نشتوالی ستونزه هم هواره شي. د پاکستان الیکشن کمیشن سبا کېدونکو زمینی ټاکنو لپاره په سوونو پولنګ سټېشن حساسې ګرځولې دي. د الیکشن کمیشن لخوا خپره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې د څلور واړو صوبو په دې ټاکنو کې ولس پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د غورځنګ د ممبر سازه او تنظیم سازه عمل یې پیل کړی. تېر ورځ په کوټه کې بلوچستان بار کونسل ته په خپله وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د سمودینې د عوامي جلسو لړۍ مختصر کړی او زیاته توجه یې تنظیم سازه اله ورکړي. تیر ورځ په سوات کې عوامي نیشنل ګوند په ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړي. د منګورې په نشاط چوک کې د یاد ګوند په سوونو کارکوونکو د موجوده حکومت پر ضد نارابازۍ وکړي او لارې یې تر څو ساعتو پورې د ټرافیک پر مخ وتړلې. د کورمې قبایلي ضلع استادانو حکومت ته د سکولونو بندولو او د زده کړو لړۍ د ځنډولو ګواښ کړی. تیر ورځ د پاړچینار پرس کلب مخې ته د بره کورمې آل ټیچر اسوسیشن د سوري لاندې استادانو د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت ته یې دا ګواښ وکړو. د ترکیې عدالت هغه امریکایي پادری انډریو برانسن د خپل کور د نظر بندۍ نه خوشې کړی دی چې پرې د ترهګرۍ تورونه او تمه کېدا چې درې کاله به قید شي. انډریو برانسن د ازمیر هوایي اډې نه امریکا ته واستول شو.
دا مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې مې کې دوا اونیزې خبرونه لرو، ادبي خبرونه د باختر ستوري او همدغه راز روخانه مستقبل اونیزې خبرونه. خو لومړی راز روخانه مستقبل اونیزې خبرونه ته چې قربای منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. مونږ په روخانه مستقبل خبرونه کې هڅه کوو چې ځوانانو ته د بیلابیلو موقعو په اړه معلومات ورکړو، خو وخت په وخت تاسو په وړاندې داسې ځوانان هم معرفي کوو چې د ناسمو حالاتو باوجود یې نه یوازې ځان بریالي کړي، بلکې هغه ځوانان یې هم شاته پرېښي چې د ډېرو موقعو او سهولتونو سره یې تعلیم ترلاسه کړی دی. د نن په روخانه مستقبل کې د دغه ډول ځوانانو د ژوند او بریا حال اوري. د افغانستان ډاکټر نقیب الله شیرزاد د خپل سیمې او زده کړو په حق له مشال ریډیو ته وویل:
د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. خپل زده کړې مې د ننګرهار ولایت کې شروع کړې او هغه وجه د ننګرهار د عالی لیسې څخه فارغ شوم، او د هغې څخه وروسته مې د پاکستان سفارت له د پاکستان هیواد د لوړو زده کړو لپاره لاره پیدا کړه، او د پاکستان په هیواد کې مې د ایم بی بی ایس ډیګري مطلب طبي مالجوي پاکستان کې ولوست، او هغه وجه د استاد پوهنتون څخه سږ کال فارغ شوم. دا په دغه کې چې کوم د خپل طب دوره کې چې په کراچۍ کې تر سره کړل، ما په کې شپږ مډالونه اخیستي دي چې پنځه پکې د سرو دي او یو پکې د سلور یعنی د سپینو زرو دي، او په هغه کې چې کوم کا پنځه چې کوم ما په پنځه مختلفو مضمونونو کې ترلاسه کړي دي. په هغه کې زما لومړی پوزیشن راغلی دی، هغه تقریبا څلورم او پنځم کلونو کې ما ترلاسه کړي په مختلفو مضمونونو کې، او دغه یو مډال چې کوم د سرو سپینو زرو مډال ما تر اخل شوی دی، هغه ما په خپل څلورم او پنځم کلونو کې چې کوم زما لومړی پوزیشن راغلی دی په کلینیکل سایډ کې، په هغه کې ما ترلاسه کړی دی.
په دې پوښتنه چې په پاکستان کې د وړیا الاز د کلو لپاره یې څنګه مقتر لاسه کړه، نو موړی وايي د افغانستان او پاکستان حکومت په دې حق لیواله وزنامه لري چې تر مخه به افغان ځوانانو ته دغه ډول موقع ورکول کیږي.
زمونږ یو دوره مخکې خلک هم راغلي، مطلب په دغه پروژه پروسس کې مونږ دویمه دوره خلکو چې پاکستان هیواد ته راغللو، دا په هغه وخت کې د پاکستان د پرایم منسټر او د افغانستان د دولت ترمنځ یو معاهده ترلاسه شول. د هغې معاهدې تر لاندې 2000 افغان شاګردان پاکستان هیواد ته د زده کړو دپاره راځي چې په هر کال کې به 400 نفر راځي، او دغه امکان په اول کې د افغانستان حکومت په خپله په مختلفو ولایتونو کې اخیسته، او بیا هماغه چې د پاکستان سفارت ته انتقال شو هلته به دې امتحان اخیستل کېده، او څوک به چې کامیابېدل نو هغه به د پاکستان هیواد ته لاره پیدا کړو د زده کړو دپاره. هماغه دغه 15 پروسه هم سر ته ورسېده، او همدا اوس هم دوام لري. د ښاغلي رئیس جمهور اشرف غني په حکومت کې او تقریبا 400-450 شاګردان به بیا پاکستان هیواد ته د لوړو زده کړو دپاره لاره پیدا کړي، او دغه پروسه هر کال دوام لري.
دا چې د افغانستان په وروسته پاتې او کلیوالو سیمو کې د تعلیم سهولتونه ډېر کم دي، څنګه یې ځان اعلی زده کړو او اعلی مقام ته ورسوه؟ نقیب الله په دې اړه وایي،
داسې ماحول کې خپل هغه زده کړې کړې وې چې هغه یو ډېر وروسته سیستم پاتې سیستم دی. مونږ د پاکستان یا ټولې نړۍ د سیستم د تعلیم سره نو برابر چې کله مونږ خپل هغه د 2000 زده کړې ترسره کړلې، چې کله د پاکستان هیواد ته مونږ راغلو دې تعلیم زمونږ د تعلیم نه ډېر مختلف و، او دا په یو سټنډرډ هغه سویه باندې و. نو هماغه و چې د انسان خپل انسان کوشش وي چې هغه هر ځای پورې رسولی شي، او په دې دنیا کې که یو سړی وغواړي چې هغه خپل کوشش وکړي نو هر څه امکان لري. یوازینی ټکی د بیزل د اشاره کوم زمونږ تاسو باید چې ډېر پښتنو ته زما دا دغه اشاره ده، دا چې خپل مسؤلیت باید در څوک وپېژني. که زه وایم زه مطالعه زما مسؤلیت څه دی، زه باید مطالعه وکړم. که یو کاریګری د کور د هغه مسؤلیت څه دی، یا د یو کور د مشر مسؤلیت څه دی، که چېرته هر څوک خپل مسؤلیت درک کړي او هماغه مسؤلیت په خپله توګه باندې خسر ته ورسوي، نو انشاءالله چې هغه خپل مقصد او مرام ته برسېږي.
نوموړي نه مو وپوښتل چې د بریا تر شا یې څه لاملونه دي. دی وای، د مور پلار په دعا، د استادانو په کوشش او په خپل مهنت ورته خدای پاک دغه بریاوې ورکړي دي.
زما د کورنۍ په خاص توګه باندې زما د مور او پلار او زما د ترونو هغه سپورټ زما تر شا پورې، او تر هغې وروسته زما ملګري چې زه دې ته هڅولم او یو تشویق وم چې زه باید مطالعه وکړم او زه دغه هر څه کولی شم چې لاسته راوړلی شم. او مهمه خبره چې زه کومه بولم هغه یوازینی دا وه چې دا هر څه د خدای ورکړی، په خدای باندې په مکمله توګه باندې خپل باور او یقین او هغه څه ولري. کدا په دنیا کې هر شی وغواړي انشاءالله چې هغه خپل مرام او مقصد ته رسیږي. او درېمه خبر دې ترمنځ هغه خپل چې کوم هغه هدف ته ځان رسول لپاره چې کوم وسایل دي په هغوی باندې کار کول، او هغه خپل هغه ورځني ژوند کې په عملي توګه باندې عملي کول دا ډېر ضرور دي. نو هغه چې موږ روزانه هغه چې کوم موږ ته ویل کېدل په پوهنتون کې هم سبق وایي، هغه هم د شپې د خوانه بیرته مطالعه کوله په هغه ریګولر دغه سره روان شپې 2 بجو پورې 3 بجو پورې. نو هغه خپل وخت هم صرف نه دی ضایع کړی، کار څوک دغه څوک انشاءالله چې خپل مقصد او مرام ته به ورسیږي.
ډاکټر نقیب الله وایي، پښتانه ځوانان که همت او مهنت کوي نو د نړۍ د هر قام د ځوانانو سره سیالي کولی شي، بلکې د نورو ځوانانو نه زیات د پرمختګ استعداد لري. د ځوانانو په نوم د پیغام په سر کې نوموړی وایي،
تر ټولو لومړی خو زه دغه خپلې بریاګانې د افغانستان ټولو شهیدانو ته وړاندې کوم، او په خاصه توګه باندې هغه وروسته سیمو خلکو کې چېرته چې امنیت نشته دی، چېرته چې جنگ جګړې دي، د هغې د خلکو د دا ټول وړاندې کوم. او د هغې نه پس هغوی ته زما پیغام دا دی چې نور ټوپک کېږدي او قلم راواخلي، او دغه هیواد او دغه حکومت سره یو ځای شي تر څو پورې یو سوکاله او آرام افغانستان رامنځته شي، او دغه هیواد کولی شي یوازې تعلیم باندې او ځوانان په تعلیم په ګاڼه باندې سنبال شي، نو دغه هیواد په خوب باندې ودرېدی شي او مخکې تللی شي، او د دې نه بغیر بل هېڅ د حل لاره زه نه ګورم. نو هغوی ته زما دا پیغام دی چې ټوپک کېږدي او قلم راواخلي او خپل راتلونکی روښانه کړي.
ډاکټر نقیب الله شیرزاد چې په پاکستان کې د خپل زده کړو پر مهال یې د سرو زرو 15 او د سپینو زرو 1 تمغه ګټلې، دا مهال د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې د ډاکټرۍ نه پس تربیتی کورس کوي، او هم په پاکستان کې د لا نورو زده کړو اراده لري. یو بل ځوان چې د طب په برخه کې یې د سرو زرو تمغې ترلاسه کړي، د هغه خبرې هم درته وړاندې کوو. خدای وی لنډې د مینه پس
د مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې د پاکستان او افغانستان د رستو پاتې سیمو پښتنو ځوانانو په خپل مهنت نه یوازې ځان اعلی تعلیم ته رسولې، بلکې په غوږ کې هم اعلی مقام ترلاسه کړي او د سرو زرو تمغه یې پکې ګټلې دي. په دې حقلا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
ډاکټر دانش حسن چې د کورمه ایجنسی په اړه چنار سره تعلق لري، ځان یې نه یوازې اعلی تعلیم ته رسولی بلکې په هغې کې یې اعلی مقام هم ترلاسه کړی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په طب کې یې د غاښونو د علاج او جراحۍ زده کړې کړي دي.
بنیادی چې کوم ما تعلیم و هغه ما میټرک پورې جی پر چنار نه سبق ویلې ده کورم پبلک ہائی اسکول کی ہوں جی رضی نا جی بیا ورستا ماتا الحمد للہ ایڈمیشن ملاؤ شو پری میڈیکل کے تو اسلامیہ کالج پشاور نما بیا جی ایف ایس سی اوکڑلا اور دو کالج میں حالت سبق ہوئے ڈیر ہارڈ ٹائمنگز ہو وقت ٹائم کے حالات ہم ڈیر ڈفرینٹ ہوں اور رضی کے ایف ایس سی خب مار سارا اچیومنٹ سر وش والا اور اسلامیہ کالج دے کالج برکت ہو انٹری ٹیسٹ ہم الحمد للہ کھلے طریقے سر دیکھے پکے والو ہوش بولو جی اگر پس بیا کم لسٹوں نہ جوڑ شو اگے کے دے کے پکے کے اسپیشلی دے فاٹا ریسیپروکل سیٹس بھی جی چاہے متبادل سیٹوں نے بھی پنجاب کے اگے کے بیا الحمد للہ اللہ خدا لاکھ لاکھ شکر دے جی چاہے بیا ماتا داخلہ ملاش والا دا گریجویشن دا بیچلرز ڈگری خستلے ڈینٹل سرجری والا دا ڈی مونٹمورنسی کالج آف ڈینٹسٹری دے پاکستان پوئنیئر اولنے چکم میڈیکل کالج او ڈینٹل کالج شمار کی دلشی جی
ماہرین وائی چې د پنجاب تعلیمی ادارې ډېرې پرمختللي. دانش حسن نمو و پختل چې د غلطا د بیلابیلو تعلیمی ادارو ذهین ځوانان ورزی د هغوی سره یې څنګه سیالي وکړه.
بیسیکلی دې تعارف داشان دي چې ډېر کم خلکو ته دې کالج پته ده، خو موږ عام خلکو ته جی وایو چې د کینګ ایڈورډ سره د ډینټل کالج ده، کینګ ایڈورډ کالج میڈیکل کالج یونیورسٹی چې کوم لاہور کې ده، هغه سره د ډینټل کوم کالج ده، ډی مونټمورنسی کالج آف ډینټسٹری ده. نو دے دینا بے ماں سلور کا لپس گریجویشن ہوشولو الحمد للہ درو سلور سبجیکٹ کے گولڈ میڈلسٹ ہم اور خدا اللہ تعالیٰ شکر دو ٹیچرانو محنت دے مور پلار دعا گانے دکھلی والا خپل خپلوانو ټول دوغانو سره نو دي زینا بیا د فاټا سیټ باندې ما د انټر سرجری وکړل.
دا چې د خپل زده کړو پر مهال د کوم مشکلاتو سره مخ شوه او د هغه باوجود یې اعلی مقام څنګه ترلاسه کړي. نو موړی وای
حقیقت خدای دې چې شروع کې ما ته ډېر زیات تکلیف وو. یو خدای و چې ما نه مخکې ما نه سینیئر څوک نه وو د ډی مونټمورنسی کالج آف ډینټسٹری کې پښتنو کې ما نه سینیئر هیڅوک هم نه وو چې فاټا د موږ بلې سیمینار راغلی وي وغیرہ تو موجود بھی ہو گئے ماحول سارا لقادت شوی بھی ہو گئے دے ماحول کے ماں تمدت ہوگی خو دے خدا کرن کون کے ہوا دے مور بلا دعا نے بھی جی زراغ لما الحمد للہ اسلامیہ کالج پشاور ڈیر ایکسپوجر ہو ڈیر غٹ غٹ ٹیچران دی اور ڈیر مختلف سیمونا دے مختلف لکونا دے خیبر پختونخوا ہو دے قبیلی لکونا التا لکان رغلی وی نو التم ڈیر گرومنگ وش ولو ڈیر لرننگ وش ولو نو چکل سے بیا پنجاب تا اسپیشلی چراغ لما نو بیا ماتا دل تا ڈیر مختلف ماحول فیس کولو ڈیر مختلف کمپٹیشن ہو دل تا ہائی کلاس نہ ہونے سا مڈل کلاس نہ ہونے سا ہر قسم خلق ہو خود خدا دا کرم ہو چے اول انا چے مال تا کانفیڈنس سا خپل محنت سٹارٹ کرلو مرگلی رتا خم ملاو شولو پچران دیدی زی ڈیر خدی نو در خول طریقے سارا سٹارٹ شولو.
دانش حسن وای چې د خپل تجربې پر اړه کې هر وخت د نوی کول هلکانو او جنکو ته د ډیر مهنت مشوره ورکوي ځکه چې مهنت کله هم نه ضایع کیږي.
کله ما سره ینګسترز ملاو شي نیو سټوډنټس چې هغه میټریک وکي یا میټریک ته نوځي نه زه اکثر وایم چې میټریک او ایف ایس سی د تاسو لپاره یو ټیکټ درکوي د خپل لایف اچیو کولو لپاره ښې یونیورسټي ته نوتلو لپاره. نو ما اکثر د کسانو ته وایم چې یاره درې څلور کاله چې کم دي کې تاسو خپل سوشل ایکټیویټیز کمې کې او خپل سبق باندې کنسنټریټ وکې دا اتم کلاس وړې سي جی د دولسم پاس کول ټایم پورې یم خپل د مشوره د خپل وړونو ته خپل خویندو ته جی کدی دوران کې غلط ځان باندې تکلیف تیر کی لګ خپل ټیچرانو پاسې ورپسې شي اغه نه ته پوښتنو کی او کوشش وکي چې خپل سینیئرز کې یو کال تانه سینیئر دی دوه کال سینیئر دی چې هغه خپل گریډ زخستی دي خو هغه غټ یونیورسيټي ته تللی دی اغه نه رهنمایي واخلي خپل سبق کې خپل ټیوشن کې خپل پڑھائی کې نو هغه کې غوړي ته فائدہ ملاو شي چې هغه خپل د وخت کمپټیشن په سکول او هغه تلارم پته ولګي هغه ځان ته رول سٹارټ کولی تا ته مو پته ولګي ان ټایم پته ولګي.
نو موړې زیاتوي چې د اعلی زده کړو لپاره بهر تلل غواړي او د هغې نه پاس د قبایلی سیمه د بیوسه خلکو خدمت کول غواړي.
انسان باندې فرض دی خدای ذات نه امید ساتي او خدای ذات سره د څه کمی نشته. ډېر غټ شي سما په خپل ژوند کې خپلې د زندګۍ کې وکتلو چې لکه اوس ته ماته خدای یو قسم زه قابل جوړ کړی یم چې د خلکو که نور څه نه وي هم نو د ډینټیسټي حوالې سره هغې خدمت وکړم اسپیشلي د خپلې لکې خپلې سیمې کې. نو فیوچر ما دا اراده دی چې ما آلریډي الحمدلله آسټرلین ډینټل کونسل ایگزام یو پاس کړی دی او دوه میا روان دی. ټولو خپل لکو خویندو میندو مشرانو ته مې د دعا التماس هم دی چې ما ته دعا نو کې یاد ساتي. اراده مې لري چې زی بهر نه ماسټر وکړم انشاءالله او زه واپس راشم خپل لکې ته خپل کلی ته. که زه په ګورنمنټ سیکټر کې نو منه نه زه په پرایویټ سیکټر کې انشاءالله هغې لپاره فری ډینټل کیمپس فری ډینټل ټریټمنټس یا ان فری ډینټل کلینکس فارم کې هغې لپاره به مونږ سروینګ کوو. او زه بیل نه یم الحمدلله ما سره د قبیلی سیمې والا نور ډینټیسټ هم شته چې هغه ښې ښکلي اراده لري. میډیکل ډاکټران شته چې هغې کوشش وکړي لګیا دي چې هغې بهر نه ډیګري واخلي لږ ځان سیټ کړي.
تاسو د ډاکټر دانش حسن خبرې اورېدې. نوموړی د کورمې جنسۍ په اړه چنار سره تعلق لري. د خپلو زده کړو پر مهال یې د اعلی کارکردګۍ په نتیجه کې د سرو زرو څلور تمغې ترلاسه کړي. دی وایي چې کوم ځوانان مهنت کوي د هغوی د پرمختګ لارې هیڅکله نه بندېږي او په هر ډګر بریالي اوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره فون وکړی او خپل پیغام ریکارډ کړی 00202212211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیمه بجو
ټولنه او سخت دریزی
پپاو کم پنځو بجو.
مشال رادیو ته غوږیستې زم ستاسو کوربا اسره لمومن. د پروګرامونو د اعلان مخکې تاسو 19 خبرونه روښانه مستقبل واورید. اوس هم لجمن سره سم ورسېدلې د بلې 19 خبرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خبرونه کې به پښتو ته د ژباړې د اړتیا په اړه یو راپور ولرو. بیا به د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره د سبز آباد په تاریخي غونډه کې د څېړنو او کیندلو په اړه د مرکې لومړۍ برخه واوري. او په اخر کې به د نورستان په لرګینو لوښو هم درته رپورټ لرو. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به پښتو ته د ژباړې د پراختیا په اړه یو رپورټ ولرو. بیا به د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د رئیس اورنګ سمیم سره د سبز آباد په تاریخي غونډه د څېړنو او کیندنو په اړه د مرکې لومړۍ برخه واورو. او په اخره کې به د نورستان په لرګینو لوښو هم درته رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو. په دې وروستیو کلونو کې پښتو ته له نورو ژبو څخه د تالیفاتو ژباړل یو څه پرمختګ کړی دی. خوستی فرهنګیان غوښتنه کوي چې د ژباړې د بهیر د چټکتوب او اغیزمنتوب لپاره د پښتو فرهنګي ټولنې او علمي او اکاډمیکو مرکزونو ترمنځ اړیکې پراخه شي. نور حال له خوست نه زموږ همکار نجیب الله الوخیل په رپورټ کې راکوي.
په ورستوی کلونو که دنو رو جبو ترسان خوستی لیکوال هم پده هسته که شوی چه لگ تر لگ آقا کتابونه چه لوستن دی رحمیت لری او یا پیلمی و اکادومیک مرکزونو که تدریسی گی پختو تراوش بری او دخپلو بر خود میلوالو پی اختیار کیه بر کی ده پانتونی و تنستاد رفیق جنبش مشال را دوی توایی کس هم چاپیدون که دیره کتابونه ده تخلیقی ادبیاتو پا برخو کدی خوترسنگ پختو تا ده علمی کتابونه جباره هم روانه ده نمواره ده کتابونه ده کیفیت ده خکی دو چاره تا ده پاملرن پر دیره دو تنگار کوی
پا اوست که ده پختو ادبیاتو برخ که ده تخلیقی ادبیاتو زیاد کتابونه چپیگی ده پوه پا برخ که ستر لاستراودن دادا چه مخی وقت که پا پختو که علمی کتابونه کم ول پا اوست وقت که ده کیمیت پا لخاز دا چار خشوی خو کیفیت ته دقیق پام پکار ده ده کتابونو دغه ډول چاپ ځوانو لیکوالانو ته یو ډول ډاډ ورکوي چې دوی هم خپل علمی نظریات د کتاب په بڼه چاپ کړي
دا چې پښتو ژبې ته د کتابونو دراج بړلو او یا په خپله د لیکوالو لخوا د مستقلو څېړنو او کتاب لیکنو ته د پاملرنې د ډېرېدو لاملونه کوم دي شاعر او فرهنګ پال ځوان ساجد بهاري په اړه وایي
دا چې په وروستیو کلونو کې په پښتون میشتو سیمو کې کتاب لیکنه ډېره شوې ده یو لامل یې په دې سیمو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او ادارو رامنځته کېدل دي دویمه مسله هم د نړیوالو ژبو سره قرار قرار د ځوانانو بلدتوب دی هغه مسایل چې په نورو ژبو کې شته دوی په خپله پښتو کې تشه مخصوصوي او په طبیعي توګه دا حالت دوی ژباړو تحقیق او تلفاتو ته هڅوي
بلخوا شاعر او کرکتون که فرید الله قربان که سه هم پا پختو ژبه د کتابونو چاپ یو خگام بولی خو زیاتوي چې معیار ته پوره توجه نکیږي
په پښتني سیمو کې د کتاب د چاپېدو دغه بهیر ډیر شوی دی خو له بدبختنه چې دا معیاري نه دی دلته څو خبرې دي یو ستر لامل یې دا دی چې دلته زموږ د فرهنګ اړوند خلک یوه ډله نه لري چې د دېنه لیدنه وکړي د دېنه کتنه وکړي خاصتا د شعر په برخه کې ځوانان دې ته ډیر لیواله وي چې کتاب یې زر چاپ شي او سیله ورته نه کوي او بله ستونزه دا چې کتاب دلته مارکیټینګ ورته نه کیږي نو ځکه زموږ کتابونه پایښت هم نه مومي
د کتونکو له انده که څه هم په وروستیو کلونو کې په ډېریو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوستیو لیکوالو شاعرانو او د رسنیو کارکوونکو سلګونه عنوانه بېلابېل کتابونه شعري ټولګې مجلې ورځپاڼې اونیزې او محالنۍ چاپ او خپرې کړي دي خو تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د جلال آباد خار مر پیواته ته د کابل د سیند پر غاړه د سبزابات بنوم یو تاریخي غونډۍ چې د ګندهارا تازیب ستوفي او آثار پکې خوندي دي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري سروې شوي چې دا مهال پکې د غونډۍ د احاطې کارونه روان دي په همدې اړه مو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم سره مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسو پر وړاندې ږدو
ریسپ د دیارلسوه ونی ویکال د پاره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړه ریاست ته کوم بجټ منزور شوه دی تاسو په دغه روان کال کې چې اوس تقریبا شپږ میاشتې تیرې شوې دي سمو کړي او په راتلونکي کې څه په پلان کې لرئ
مونږ د څلور پروژې درلودلې چې هغه په شپږ نوي اووه نوي دواړو کلونو کې شاملې وې هغې جملې نه یو هم د عیدګاه په جومات کې د عامه کتابتون جوړول دي چې چارې تقریبا پای ته رسېدلې دي او د نږدې ورځو کې به مونږ سره تسلیم شي دومه پروژه زمونږ د اډې موزیم و چې هغه د دوی جریبه ځمکې نه مونږ دیوال چاپېر کړ او هغه هم په همدې کال کې چارې پای ته ورسېدلې او د نږدې ورځو کې به مونږ ته تسلیم شي دا پروژه دریمه پروژه زمونږ د سراج العمارت د ودانۍ رغول دي چې مونږ غواړو چې هغه د افغانستان ژمنی پایتخت هغه په هغه کې مونږ د ختیځون په سطحه باندې یو لوی موزیم جوړ کړو او دغه شان ګالري چې د ننګرهار د نقاشانو او انځورګرانو او د لاسي صنایعو هغه د دوی اثار مونږ په هغه کې نندارې ته وړاندې کړو
اوس دستي مسلس لاندې
او دستي یوه پروژه چې مونږ غواړو په اووه نوي کال کې مونږ لپاره منظور شوې ده هغه د سبزابات غونډۍ د تاریخي غونډۍ سپړنه ده قانوني کیندنې دي نو د هغې هغه تدارکاتي مراحل پای ته ورسېدل د ولایت مقام نه د هغې هغه وروستۍ منظوري وشوله مونږ د سبزابات غونډۍ ته لاړو او هغه ګټونکي شرکت ته مونږ هغه ځای معرفي کړ نو غواړو چې په دغې غونډۍ کې مونږ قانوني کیندنې وکړو او په دې کې چې کوم اثر زمنګ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سرال جمارت کې جوړیږي هغه ته به انتقالېږي.
دغه غونډه تر اوسه پورې په کې لاسوهنې نه دي شوې، نه خود سره لاسوهنې،
او خود سره لاسوهنې په کې په تیرو کلونو کې شوې دي. البته په یو اویا کال نه نیولې تر پنځه اویا شپږ اویا کلونو پورې په دې کې غیر قانوني کندنې شوې له بده مرغه، او ځینې اثار به لوټ شوي وي. مګر یو ډار تاسو در کوم چې دغه غونډې ډېره لویه غونډه ده، او په دې کې ډېر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دي رسېدلي. دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کندنې شروع کوو، دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه ده، ځکه هغه ډېره لویه غونډه ده. هغه کې ډېر تاریخي آثار شته، استوپی دي پکې، او په هغه کې معبدونه شته، په هغه کې ډېر څه شته. نو دومره څه چې په دې غونډې کې شته هغه موږ په اړې موزیم کې لانه
ده. یعنی په افغانستان کې خو به موږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په پني توګه باندې کیندنی وکړي، کنه د بهر نه به ورته هم ماهرین راغواړي.
او الحمدلله زمونږ د اطلاعات فرهنګ وزارت په دوه ریاستونو کې موږ ډېر سره فني او مسلکي اشخاص لرو، چې یو د باستان شناسي ریاست دی او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی. البته باستان شناسي او تاریخي ابدات دوه یو متبادلې بیلې کلمې دي چې لږې مفهوم واضح کول پکار دي. هغه آثار چې د ځمکې لاندې وي هغه ته موږ باستاني آثار وایو، او هغه آثار چې د ځمکې په سر دي هغه ته موږ تاریخي ابدات وایو. نو د تاریخي ابداتو د ریاست او د باستان شناسي د ریاست مسلکي انجنیرانو تر نظارت لاندې به دا کیندنې ترسره کیږي. او البته پخوا وختونو کې به د اطلاعات فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کیندنې کولې، بهرني باستان شناسان به راغوښتل. لکه اوس په اډه کې چې په دیارلس او درېشتم کال کې کمی کیندنې شوې د استاد کوهزاد په لارښوونه باندې، هغه وخت کې چینایان او جاپانیان راغوښتل. سره د هغې سره سره هم هغه کیندنې شوې ډېرې غیر مسلکي شوې وې، ډېر آثار له منځه تللي وو. مګر اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت دا وړتیا لري چې هغوی په ډېر تاکید سره او په ډېر احتیاط سره او په ډېر دغه سره ظرافت سره دغه کوم آثار چې کوم دي هغه راوباسي، او هغه حفظ کړي، او هغه ثبت راجستر کړي، او بالاخره هغه هغې صفایي وکړي، او هغه تشریح کړي. دا ټول وړتیاوې انشاءالله زموږ په وزارت کې وسوجي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په خوا چې وسپنیز او خیخی لوخی کمو، نو د افغانستان په اکثرو سیمو کې به خاورین او لرګین لوخی کارول کېدل. په نورستان ولایت کې بیا د خاورینو لوخو پر ځای لرګین لوخی زیات کارول کېدل، خو اوس یې د پخوا په څیر څوک دومره نه کاروي، نو ځکه یې د خرڅلاو بازار هم سوړ شوی دی. د نورستان په لرګینو لوخو زموږ همکار روح الله انوري رپورټ تیار کړی، په ګډه یې اورو.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخي نو، نو دوی به زیات لرګین لوخي جوړول، او غوښتونکي هم زیاتو. خو اوس کاروبار په ټپه ولاړ دی، او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کمه شوې، او د دوی کاروبار باندې هم بده اغیزه کړې.
ټول نورستان خلک دې ځنه وړل، مخکنه بازار نه خو څل کمې دي، خو اوس دا نور لوښي ډېر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوښي نه و، په دې لوښي نه و چې دې ټول د زموږ استعمال دې لرګي باندې کوم ګرم دفاره چې مونږ ضرورت لرو کنه ګرمول دي، او اوسپنې لوښي نه و، او تیګه لوښي جوړو. تیګه لوښي چې جوړو هغه تیګه نه مونږ ډېر استفاده اخلو.
د لرګینو لوښو جوړونکي وای کله ناکله ورته له جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نورو لوښو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکي لوښو په پرتله په لرګینو لوښو کې خوراک او څښاک
خوراک زیات خوند کوي.
یو چې دا استفدار دی یو غزان دی ګروجان ورته وایي هغه لړوی دی هغه یو چې دی غزان دی او بل چې دا ما ارتول کاغذی لګیا بروجان مرتوی ډیر خستم راځي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یادو لوښو په ځای له اوسپنې سټیلو او سلورو جوړ لوښي کاروي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد وسئ.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پوره